د مازیګر 15 بجې شو ورېدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه او د اخیرنه خبري غړی کوربه مو زه هارون بچایم سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په کراچۍ کې د پاکستان تحریک انصاف د یوې مشر د وژنې حال درکو. د راز د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې له مشر نواز شریف سره د پاکستانی پوز د مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی د لیدنې په اړه مهم په یو رپورت کې خبرو. د افغان ولسمشر هند ته د راتلونکي سفر او په اروپایي هیواد سویډن کې شوې د سندرو د یوې سیالۍ په اړه هم رپورټونه درته لرو. خو پیل کوو د خبرونو نه چې انیسا اجمل یې وړاندې کوي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کی په کراچۍ کې نامعلوم وسلوالو پرند تحریک انصاف ګوند یو مشر وجلی په کرم ایجنسی کې د انتخاباتو په وخت ممکنه ټګې پر ضد احتجاج نن په عمر هم دوام لري او د شام ځواکونو د لبنان د وسلوالي ډلې په مرسته په یغیانو برید کړي. اوسته خبرونو تفصیل په کراچۍ ښار کې نامعلومه وسلوالو پروند تحریک انصاف ګوند یو مرکزی مشر بچلی دا. د پولیسو مشر ناصر افتاب لرسنو سره بیګا په خبرو کې ویلی دي زهرا شاهد حسین د خپل کور مخې ته د خالی پروس په نخښه شوی او بریدګر د پیخي روستو په تخته کې بریالي شوی دي. پولیس وایي دا معلومه نه ده چې آیا د یو قتل وو او که د غلا کولو حسابه. زهرا شاهد حسین د تحریک انصاف ګوند د سند صوبې مرکزی مرستیاله مشره. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په خپل ټویټر بیان کې پروند دی وجنی سیموار د متحده قومي مومنت مشر الطاف حسین ګرځبل دي. بلخو ایم کیو ایم د زهرا شاهد وجنا غندلې او د عمران خان تورنې رد کړې دي. د دې برید پلا تر اوسه چا نه ده منلې. په کرم ایجنسی کې د انتخاباتو په وخت د ممکنه ټګې پر ضد د ښځو لخوا احتجاج نن په اوومه ورځ هم دوام لري. احتجاج کوونکي وایي د انتخاباتو په وخت دوی د خپلې خوښې امیدوار ته د ووټ اچولو نامه نکړل شوي دي. په احتجاج کې ناستې یوې ښځې مشال ریډیو ته نن ویلي دوی د پولیټیکل انتظامیې نه دا غوښتنه کوي چې د ان ای و دېرشمې حلقې انتخابات دې بیا وشي.
هغې ورځې جرګه یې راته راوستله چې تاسې د در نه کوم صورت کې ختموي. مو ورته وویل چې تاسې راشي مونږ ته ډایرکټ ان روکي چې دوی پولینګ وکړي دغه سټېشنو کې. هغوی راغو مونږ یې مطالبات واخیسته بیا اوسه پورې نن یې مو دلته وم ورځ دی بیا واپس نه دي راغلي.
احتجاج کوونکي وایي تر هغې به احتجاج جاري ساتي تر کومې چې غوښتنې پوره شوې نه وي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی به سبا له هند سفر کوي. د ولسمشر ویان ایم ال فیزی پرون په یو خبری غونډه کې ویل چې ولسمشر کرزی د هند د ولسمشر پرنام مکرجی په بلنه د هیواد رسمي سفر کوي. ایم ال فیزی د ولسمشر کرزی د سفر په اړه زیاته کړه.
مسائل کې روش صحبت میشه در جریانه
هغه مسائل چې په دې سفر کې پکې خبري کیږي. د افغانستان او هند د اړیکو ټول اړخونه پکې شامل دي. همدارس د افغانستان د پوځي او ملکی ارګانونو د پیوړی کېدو د سیمې د مسایلو او د هغو پیښو په اړه به خبري وشي چې د ډیورند د کرخې په اوږدو کې وشو.
ایمل فیسی د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې هند د افغانستان ستراتیژیک ملګری هیواد دی او د دواړو هیوادونو ترمنځ ستراتیژیک تړون په چوکاټ کې هند د افغانستان د پوځي او ملکی بنسټونو د پیاوړتیا لپاره همکاري کوي. بلخوا د افغانستان د ننګرهار محمد نری ولسوالۍ کې د یوې چاودنې له امله څلور سرحدي پولیس وژل شوي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر نه نن په یو جاري شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې نن د ننګرهار ولایت د محمد نری ولسوالۍ د خبرې په سیمه کې د سرحدي پولیسو په یو موټر چاودنه وشوه چې له امله یې څلور پولیس وژل شو. د پیښې پړه وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستې ده. بلخوا د پکتیا په ګردیز ولسوالۍ کې نن د افغان او اتحادي ځواکونو په عملیاتو کې د حقانی وسلوالي ډلې یو قومندان او څلور نور وسلوال نیول شوي دي. دغه قومندان به په افغان او اتحادي ځواکونو د بریدونو لپاره هدایت ورکول. بلخوا افغان او اتحادي ځواکونو د ننګرهار په هوګیانی ولسوالۍ کې 15 وسلوال نیولې دي. خبرونه د مشال ریډیو نورې. د شام لپاره د بشري حقوقو لندن میشتې ادارې ویلي د شام ځواکونو د لبنان د وسلوالي ډلې حزب الله د جنگیالو په مرسته په کثیر سیمه کې برید کړي. په دغه برید کې لږ تر لږه شل تنه وژل شوي دي. دغه اداره زیاتوي د حزب الله جنگیالي په شخړه کې مرکزي رول لري. امریکا او روس په دې رضا شوي چې د شام رژیم او مخالفین د مذاکراتو میز ته راولي خو د دې لپاره نیټه لا نه ده ټاکل شوې. د چین وزیر اعظم لی کیانګ د اتوار پر ورځ د هند دوره کوي. د نوموړي دا درې ورځنی سفر په داسې وخت کې کیږي چې دواړه ګاونډي هیوادونه د لسیزو راهیسې جاري د سرحدي مسلې د حل کولو او د اقتصادي اړیکو د ښه کولو هڅې تازه کوي. د چین وزیر اعظم به هند ته د رسیدو وروسته خپل هندي سیال منموهن سنگ سره لیده کوي او تمه ده چې د دواړو هیوادونو مشران به د اقتصادي همکارۍ د زیاتولو په باب هم خبرې وکړي. د رپورټونو تر مخه د سند سفر وروسته به د چین وزیر اعظم د پاکستان دوره کوي او بیا به سویټزرلینڈ او جرمنی ته هم ځي. جنوبی کوریا وایي چې شمالی کوریا مشرقی ساحل اړخ ته د لنډې فاصلې هدف ویشتونکي میسایل تجربه کړې چې په دریو ورځو کې دا د هیواد څلورمه ازموینه ده. د جنوبی کوریا د دفاع وزارت ویاند ویلي دا میسایل د اتوار پرز ختیځ سمندر اړخ ته ویشتل شوی. د خالی پرز شمالی کوریا د لنډې فاصلې درې میسایلې ویشتلي. د شمالی کوریا لخوا د څلورم میسایل د ویشتلو نه وړاندې د جنوبی کوریا د دفاع وزارت ویاند ویلي وو چې دې تجربو سره په سیمه کې ویره خپرېږي او دا په فوري توګه ادرول پکار دي. بلخوا په ماسکو کې د اتوار پرز د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون ویلي چې هغه د شمالی کوریا لخوا د دې تجربو په اړه اندېښمن دی. په ایران کې نن دوه کسانو ته د امریکا او اسرائیل لپاره د جاسوسۍ په تور پانسی ورکړل شوه. اسلام خبری ایجنسی تهران د استغاثې د دفتر د بیان په حواله وایي چې محمد حیدری او کوروش احمدی پټ معلومات راغونډ کړي وو او بیا یې د اسرائیل او د امریکا په استخباراتي ادارو خرڅ کړي وو. په بیان کې دا نه دي ورکړل شوي چې په کوم ځای کې د کسانو ته پانسی ورکړل شوې ده. وروستۍ خبر ده چې د اروپا د غوره سنترو د ټاکلو د مقابلو یوروویژن 55مه مرحله پرون د سویډن په مالمو ښار کې ترسره شوه. د ډنمارک سندرغاړي ایم ایل ای ډی فورست دغه مقابله ګټلې ده. د ایم ایل ای سندره اونلی ټیر ډراپس تر ټولو زیات 281 پوینټس ترلاسه کړي دي. په دې مقابلو کې د 500 اروپایي هیوادونو سندرغاړو ګډون کړی وو. په دې مقابله کې د آذربایجان سندرغاړي فرید محمدوف په دویم نمبر او یوکرین په دریم نمبر راغلی. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې انیسا اجمل وړاندې کول. په روانه خبرونه کې د دغه ریپورتونو تفصیل اورئ. بیگا په کراچۍ ښار کې د پاکستان تحریک انصاف یو مرکزی مشره وجل شوه. د یاد ګوند یو ویان د دغې وژنې پړه پر متحده قومي مومنټ اچوي.
زمون کارکنانو ته خطرات هم دي په دې ښار کې. پرته قانون کم کر روي کم نمازي کې دي کړي دي کوي هم او بیا دي مذمت هم دي کوي. ټول دنیا ته دا معلومه خبره ده.
د پاکستانی پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی 13 ورځ د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې له مشر نواز شریف سره ولیدل. د دې ګوند یو مشر وایي د دواړو مشرانو د خبرو محور تر ډیره د ملک امنیتی حالات وو.
نن زما او زمونږ ټول نه اهم ترین ایشو سکیورټی دا، یعنی موږ دا عام سړي هم یو سوال دی چې د ټول نه مخکې د امن قائم شي. نو جنرال خبرې اترې هم شي.
او په سویډن کې شوې د یورو ویژن په نامه د سندرو سګنې مسابقه یوې ډنمارکی سندرغاړې وګټله. یو شمېر نور رپورټونه هم اورئ له مشال رادیو سره پاتې شئ. او دا هم اوریدونکو د خبرونه یو لنی رپورت. په داسې حال کې چې د کراچۍ ښار څخه د کامی سملای د 255 حلقې پر درسل ویخت پولینګ سټیشنونو د فوج په نگرانۍ کې له نوي سره د ټاکنو عمل دوام لري. په دغه ښار کې بیګا د تحریک انصاف ډلې یو مرکزی مشره زهرا شاهد حسین ووژل شوه. په دې اړه تفصیل د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی په دې رپورت کې راکوي.
د کراچۍ پولیس وایي د دغه خار په ډیفنس سیمه کې د اتوار په شپه د تحریک انصاف ډلې مرکزی مشره وجل شوې ده. د سیمې د پولیسو مشر ناصر افتاب د رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې پیښه هغه وخت مخې ته راغله کله چې نامعلومه وسله والو د زهرا شاهد حسین څخه لومړی د هغې موبایل او پرس په زور واخیستو او بیا یې په هغې ډزې وکړې. د هغې په خبره پولیس په دې اړه پلټنې کوي چې د میرمن زهرا وجنه هدفي وجنه ده او که نوموړی د شکمارو سره د مزاحمت په ترڅ کې وجل شوې ده. دی وایي د شکمارو سره د مزاحمت په ترڅ کې هم داسې پیښې رامنځته کېدلی شي. موږ له دې ټولو زاویو د پیښې په اړه پلټنې کوو. د تحریک انصاف ډلې مشر عمران خان د میرمن زهرا د وجنې تور د ایم کیو ایم ګوند په مشر الطاف حسین پورې کړی دی. د تحریک انصاف ډلې د سند صوبې ویان دوا خان صابر مشال ته ویلي د دوی د ګوند غړو او مشرانو ته د ایم کیو ایم ګوند لخوا وارد مخه دړکې ورکول کېدلې.
زمون کارکنان تو خصوصا لشکر کی طرف هم دی په دې خار کې یو دی هغه کې دې وجه موږ دې څخه مزمت کوو دا تاسو ته خام معلومه ده چې په دې خار کې چې متصل قانون کم کار کار رجعي کام کر روي کم نمازي کې دې کړي دي کوي هم او بیا دې مزمت هم دي کوي نو دا څه پټه پنا خبر نه ده ټول دنیا ته دا خام معلومه خبره ده
ایم کیو ایم ګوند د تحریک انصاف ډلې تورونه رد کړې دي. 13 شپه نه وخته د دغه ګوند په مرکز 90 کراچۍ کې هنګامي خبري غونډې ته په وینا کې د یاد ګوند ډیپټی کنوینر فاروق ستار د عمران خان تورونه سیاسي نه پختګي وبلله او زیاته یې کړه.
ایک تو زورا آپا کے قتل خان صاحب کے اس بیان کی بھی سخت ترین الفاظ میں
دی وای مونږ د میرمن زهرا شاهد د وجنې او ورسره ورسره د عمران خان د بیان په سختو ټکو کې غند نه کوو. د میرمن زهرا وجنه سازش دی او په کار ده چې د دې پیښې عدالتي تحقیقات وشي. یاد دی وی دغه پیښه په داسې وخت کې مخې ته راغلې چې نن یعنی د اتوار په ورځ د کراچۍ څخه د قومي اسمبلۍ 250مې حلقې په 30 پولینګ سټېشنو باندې له نوي سره ټاکنې روانې دي. په دغه حلقه کې د ایم کیو ایم ګوند د خوشبخت شجاعت او د تحریک انصاف ډلې عارف الوی ترمنځ مقابله ده. د ټاکنو کمیشن د اعلان تر مخه نن د یادې حلقې په 30 پولینګ سټېشنو د فوج د سرتیرو په نگرانۍ کې له نوي سره د ټاکنو عمل دوام لري. متحده قومي موومنټ، پیپلز پارټۍ او مجلس وحدت المسلمین ګوندونو د نننو ټاکنو څخه بایکاټ اعلان کړی دی. یاد دی وی د جماعت اسلامي په ګډون 15 ګوندونو د ټاکنو په ورځ په کراچۍ کې په انتخاباتو کې د برخې نه اخیستلو اعلان کړی و. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچی.
اوریدونکو د تحریک انصاف د یو کاندید تر شکایتونو وروسته نن د کراچۍ ښار په ځینو سیمو کې د یوې قومي او دوه صوبایي څوکیو لپاره له نوي سره انتخابات کیږي. پیپلز ګوند او متحده قومي غورځنګ چې په کراچۍ کې تر ټولو ځواکمن ګوندونه بدل کیږي له دې انتخاباتو بایکاټ اعلان کړی دی. مجیب الرحمن انګار پرې له پیښوره تفصیل لري.
د پاکستان د ستر تجارتي ښار کراچۍ په ځینې سیمو کې د دوو مهمو ګوندونو له بایکاټ سره سره بیا ځلې انتخابات روان دي. د ملي پارلمان په 250 او د صوبایي اسامبلۍ په 112 او 113 انتخاباتي حوزو کې د مئی پر 11 د عمران خان تحریک انصاف ګوند د کاندید تر شکایتونو وروسته انتخابات ځنډول شوي وو. وروسته بیا د انتخاباتو کمیسیون د دې حوزو په 43 انتخاباتي مرکزونو کې د بیا ځلې انتخاباتو امر وکړ، خو پیپل ګوند او متحده قومي غورځنګ یا ایم کیو ایم چې په کراچۍ کې دوه ځواکمن ګوندونه بلل کیږي دا کمیسیون دغه پریکړه وغندله او له نننیو انتخاباتو سره یې بایکاټ اعلان کړ. د تحریک انصاف ګوند کاندید هغه وخت ویلي و چې په ځینې سیمو کې له دوی سره درغلی شوي او غوښتنه یې کړې وه چې په دغو مرکزونو کې دې له نوي سره انتخابات وشي. بلخوا پیپلز او ایم کیو ایم ګوندونو د انتخاباتو کمیسیون له دې پریکړې سره مخالفت کړی او د ځینې مرکزونو پر ځای په ټوله حوزه کې د انتخاباتو غوښتنه یې کړې. په کراچۍ کې دغه انتخابات په داسې حال کې کیږي چې په یو تازه وسلوال برید کې د تحریک انصاف ګوند د یوې ځایي مشرې تر وژنې وروسته وضعیت ښه نه دی او هره شیبه د تاوتریخوالي اندېښنې لیدل کیږي. تحریک انصاف ګوند که څه هم له 13 کالو راهیسې پاکستان کې فعالیت کوي، خو د مې 11 په پارلماني انتخاباتو کې په لومړي ځل پاموړ څوکۍ ترلاسه کړې. د ګوند په مرکزي پارلمان کې تر مسلم لیګ او پیپل ګوندونو وروسته دریم ځای خپل کړ. همداراز د پنجاب په ایالتي پارلمان کې دویم او په خیبر پختونخوا کې بیا تر ټولو ډېرې څوکۍ ګټلې. د انتخاباتو کمیسیون لا تر اوسه د مې 11 پارلماني انتخاباتو رسمي او نهایي نتیجې نه دي اعلان کړي، خو په ډېری سیمو کې سلګونو معترضو کاندیدانو د ابتدایي او غیر رسمي نتایجو له منلو انکار کړی او د بیا ټاکنو غوښتنه کړې.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د پاکستانی پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی 13 ورځ په لاهور کې د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې له مشر میانواز شریف سره ولیدل او ورسره د ملک پر امنیتی حالاتو خبرې وکړې. د دواړو مشرانو د دغې لیدنې او پترس کې د شوو خبرو په اړه تفصیل اسلام آباد د ریاض مساخیل په دې رپورت کې.
د خالی پورز لاهور ماډل ټاون کې د پاکستانی پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی د مسلم لیگ نواز ډلې د مشر میانواز شریف سره د هغه په کور کې ولیدل. تر 3.5 غنټو زیات روان ملاقات کې د پنجاب پخوانی وزیر اعلی شهباز شریف هم موجود و. د ملاقات دوران په ملکی او سیمه ایز صورتحال خبرې اترې وشوې او دواړو مشرانو ژمنه وکړه چې پاکستان ته د ورپېخو چیلنجونو نه وتو د پاره به په شریکه سره کار کوي. د ملاقات په حق له مشال ریډیو سره خبرو کې د مسلم لیگ نون جنرال سیکرټري اقبال اقبال ظفر جګړه وی چې دا یو عام دستور دی چې ټول ټاکنو کې بریالي شوی ګوند مشر ته پوزي سرلخکر خبرونه ورکوي. د زیاتوي
زما په خیال چې داسې نوې خبره نشته، دا یو روټین خبره چې کومه کې دوه علاوه وشوه. نن سبا زمونږ ټولو نه اهم ترین ایشو سکیورټي دا، یعنی د ملک کې د واخ زمونږ د عام سړي هم یو سوال دی چې د ټولو نه مخکې د امن قائم شي. نو دغه سیزونه یې په دې باندې یقیناً ټاپ پرایورټي هم دغه ایشوز وي. نور جنرل خبرې چې کمی وي د آرم فورسز د ویلفیر د پارا د ملک راتلون پالیسیز باندې اسې جنرل خبرې اترې هم شوي.
مشال ریډیو چې کلا د دغه ملاقات پاړه د سیاسي او دفاعي چارو د کارپوه او پروفیسر حسن عسکری نه تپوسو کو، نو دوی وی چې دا یو ښه علامت دی. دی وایي
دا یو ښه خبره ده چې فوزي مشر یو منتخب شوی لیډر لیدو لاړو، او د دې مقصد دا دی چې هغه د جمهوری حکومت سره ښه تعلقات غواړي. تاسو به مخکې هم لیدلی وي فوزي مشر په امنیتي چارو د حکومت مشر ته خبرونې ورکړي دي. دغه رنګ دی د صدر او وزیر اعظم سره هم ویني، نو دا ځل هم دغه رنګ وشوه او هیله ده چې معاملات به سم اړخ ته ځي. البته که په څه معاملاتو اختلافات پیدا شي نو ورسره ستونزې ولاړېدی شي. نو زما نه دی خیال د فوز او حکومت ترمنځ به په پالیسو کې څه بنیادی بدلون راشي، او فکر کوم دا وخت معاملات سم اړخ ته روان دي.
فوزی سرلخکر سره ملاقات کې نواز شریف د پاکستانی پوز او فوزی سرلخکر د ټول ټاکنو دوران انتظاماتو او کردار ستاینه وکړه، او وی ویل چې راتلونکي کې به هم پاکستانی پوز دغه رنګ خپل مثبت کردار جاری ساتي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او اوریدونکو، په وروستیو پارلماني ټول ټاکنو کې د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند تر ټولو زیاتې چوکۍ ګټلې دي، او په مرکز کې د حکومت جوړولو توان یې ترلاسه کړی دی. دې موضوع ته په کتنې چې په پاکستان کې د یادې ډلې تیر حکومت د دې هیواد د پوز د پخواني مشر پرویز مشرف لخوا لړټل شو، دا ځل به د دې ګوند او پوز ترمنځ تعلق څنګه وي؟ زموږ همکار مجید بابر پرې یو رپورټ جوړ کړی دی چې اوریدو ته تاسو را بولم.
په 1999 کال کې د هغه وخت د پوز مشر جنرل پرویز مشرف د ښاغلي نواز شریف د حکومت پر ضد کودتا کړې وه. اول یې د اټک په کلا کې نظربند کړی و، او بیا یې د خپلې کورنۍ د ښځو ماشومانو او ورونو سره د هیواد نه بهر استولی و. د مسلم لیگ یو مرکزي مشر سید ظفر علی شاه وایي د دغه اختلاف وجه پخوانی پوځي مشر پرویز مشرف و.
ادارے سے ہمارا کوئی بالکل نہ پرخاش،
زمون د پوز د ادارے سره نه کوم ستونزه و نه کړکیچو، او نه متر کومه گیله شکوا وا. هغه خو یوازې چې کله پرویز مشرف د پوز مشر وو، او د 1999 کې زمون د حکومت پر ضد یو غیر قانوني او غیر آئینی ګام پورته کړو او کو د تای وکړه، او زمون په آئینی توګه د جایز حکومت تخته یې نسکور کړه، نو هغه زمون د ګوند استونزه یا کړکیچ د هغه یو کس یا د هغه د ملګرو سره وو، نور زمون د چا سره سره مسله نه وه.
د 1999 کال نه تر 2000 کال پورې تر کومه چې پرویز مشرف په واک کې وو، نواز شریف او د هغه کورنۍ په سعودي عرب کې د جلاوطنۍ ژوند کولو، او دغه ټول وخت پرویز مشرف د ولسمشر سره سره د پوز مشر هم وو. د پرویز مشرف ترجمان او د 1999 کال نه تر دا مهال پورې د پرویز مشرف ملګری پخوانی جرنیل راشد قریشی بیا د ظفر علی شاه خبره ردوي او وایي
که دغه اختلاف ذاتی و نو بیا یې تر 2012 کال پورې ولې دوام وکړو؟ ځکه چې کله پرویز مشرف په 2008 کال کې واک پریښودو نو دغه اختلاف باید ختم شوی وی، او د دوی تعلق هم ښه شوی وی. که واقعي دا ذاتی اختلاف وي نو بیا دغه اختلاف تر دې مهال ولې روان دی؟ د دې پوښتنې ځواب زه خلکو ته پرېږدم چې د خپل عقل او فکر مطابق یې ځواب ولټوي او نتیجې ته ورسی چې آیا دغه اختلاف ذاتی وو او کنا د یوې ادارې سره وو.
خود سیاسی چارو کارپور ډاکټر اعجاز خټک وایي چې د پاکستان په پوز کې د ډیسپلن سره سره ډېرې فیصلې د روایاتو په بنیاد هم کیږي، او تر ډېرو کلونو پورې د پاکستان سیاسي مشرتابه د هغو روایاتو احترام هم کړی دی. خود د په خبره نواز شریف د هغو ځینو روایاتو بدلولو هڅه کوله، نو ځکه دغه کړکیچ رامنځته شوی و.
پاکستان کې ذات او سیاست دا دواړه یو بل سره اکثر مکسب شي، نو دا چې نواز شریف یو ذاتي یو کیسه مو چې موږ حکومت بل لري کړو، خو اصل هغه سیاسي دغه چې داسې انتظام په کار دی چې یاره فوج موږ د نشي لري کولی، دا دواړه خبرې یو مکس فون ته انداز کې شولې. بیا چونکہ نواز شریف بزنس کلاس ریپرزینٹ کئی اور اگئی انڈیا سرا اور جھگڑوں بہرحال دونوں جھگڑوں ہاتھ کی نہیں دی کی لگ دئی پہ نظر کے فرق
راشد قریشی وای چې کسه هم مخکې نواز شریف د پاکستانی پوست سره ستونزمن تعلقات ساتلی وو، خو وخت سره سره د پوست په اړه د هغه په فکر کې بدلون راغلی دی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل ته دې کې کوم دې نه بس
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د کرم ایجنسی په انتخاباتو کې د شوی مبینه درغلی پر ضد د سیمې د ښځو احتجاج نن په اومه ورځ هم دوام لري. مظاهره کوونکي ښځې وایي پولیټیکل انتظامی د دوی پر احتجاجي نارو ځان کون کړی دی. دا ښځې غوښتنه کوي چې د ان اے وو دیرشم انتخاباتي حلقې په ځینو پولینګ سټیشنونو کې دی بیا ټول ټاکنې وشي. په دغه اړه تفصیل سیمې څخه د مشال ریډیو د خبریال په دې رپورټ کې.
په قبایلی سیمه کرم ایجنسی کې د حکومت پر خلاف مختلف سیاسي ګوندونو او د آزاد امیدوارانو پلویان په احتجاج ناستي. د مظاهره کوونکو وینا ده چې د ټول ټاکنو پر ورځ په حلقه ان اے ودرشم کې د انتخاباتو په ترسره شوي عمل کې ټګي شوې ده. په باډا جنرال کې د پولیټیکل انتظامی دفتر او کور مخې ته د احتجاج د سیمې یو شمېر زنانو لخوا د دې میاشتې 13 منټې نه جاري دی. د سیمې څخه یو مظاهره کوونکی په دې اړه له مشال رادیو سره د خبرو په وخت وویل چې یوې اونۍ نه دغه احتجاج روان دی، خو پولیټیکل انتظامیا د دوی فریاد اورېدو ته تیار نه ده.
موږ دې انتوایل وخاړو شناختیونې موسوالي لاسونه مخواب شو خپونو کونه مکراک شول ایمو حکومت هېڅ پریون نه واوري. موږ دغه واورېدو در نه نوسته دی، موږ نه سپوکېږو. که سپوکېږي حکومت به سپوکېږي. څه دا موږ دې رعایت یو که نه یو، موږ دې خلک یو که نه یو. څه موږ دوره دا در نه جوړه کړې دی. موږ دغه هغه وتانوس یو غرمه ساړه ته بچي مو روبسلي دي، خو موږ خپل حق پوره روبسلي دي. ته موږ خپل حق ویلي نه رکې.
مظاهره کوونکي وایي چې پولیټیکل انتظامیه دوی نشي نظر انداز کولی، ځکه چې په دې سره دغه مسله هیڅ کله به حل نشي. د مظاهره کوونکو په خبره چې د انتخاباتو پر وخت د خپل خوخي امیدوارانو ته لوټ اچول نه منع کړل شوی دی. یو بل مظاهره کوونکي مشال لډیو پلارې د حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د انتخابي حلقې په ځینو پولینګ سټیشنو کې د ټاکنو عمل بیا ول سره تر سره شي.
هغه ورځې جرګه یې تر اوسه والا چې تاسو د در نه کوم صورت کې ختموي مو ته ویل چې تاسو راشي موته داری ته نو کې چې پولینګ وکي د سټیشنو کې اړوي سره اسې کوم څه آز سټیشن کې زیاته شوی دی. خو چې کوم نه دان نشي دی 99% ریزلټ یې راغلی دی. هغوی راغو مونې مطالبات واخوست بیا اوسا پورې نه نیمو
د دې نه وروسته موږ چې کله د کرم ایجنسی انتظامی دفتر سره د ټلیفون په لارې تماس ونیولو نو دفتر نه دا وویل شول چې پولیټیکل ایجنټ ریاض مسعود د زیاتو مصروفیاتو په وجه مشال رډیو سره خبرې نشي کولی. واضح دی چې د کرم ایجنسی په ان اے و دیرشم انتخابي حلقه کې آزاد امیدوارانو په شمول یو دیر سیاسي ګوندونو امیدواران مخې ته راغلي ول. په سیمه کې د قومي اسمبلی څوکۍ د ګټلو فیصله د ساجد حسین توري په حق کې شوې ده. مظاهره کوونکي تور لګوي چې ووټ ورکوونکي به د پولیټیکل انتظامی لخوا زورل کې دل نو سکه دغه ځای ټول ټکنې آزاد نه شي کېدی. دوی خبرداري ورکړه چې که دوی مطالبات ونه منل شول نو دوی به خپل احتجاج ته نور هم دوام ورکړي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې له نورو ګوندونو زیاتې چوکۍ ګټونکې او دغلته صوبایي حکومت جوړونکې ګوند پاکستان تحریک انصاف او ائتلافي ګوندونه هوډ څرګندوي چې دوی به وکولی شي د ترهګرۍ، اداري فساد او د بجلی د بحران په څیر د خلکو یو شمېر مسلې زر تر زره حل کړي. دا چې څنګه اورو یې له پیښوره د شبیر جان په دې رپورټ کې.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د انتخابات وړاندې په ملک کې د کرپشن یا بدعنوانی ختمولو، د بجلی په بحران باندې قابو موندلو، د امن او امان راوستو او د رنګ ډرون بریدونو او درولو ولس سره وعده کړی وي. په داسې حال کې چې پاکستان تحریک انصاف په خیبر پښتونخوا کې حکومت جوړونکي دي، کارپوهان وایي چې دا خو سیاسي نارې کېدی شي. ولې ډېر لپاره تیرو دریو کالو راسي د پاکستان تحریک انصاف لخوا سکړنلار مخې ته نه دراغلي. په پیښور کې خبریال شوکت خټک وایي چې په خیبر پښتونخوا کې حکومت د درو سلورو ګوندونو په شریکه دی، نو اول خو به یو غټه ننګونه یا چیلنج دا وي چې دا ټول به یو ځای څنګه حکومت کوي.
دې حکومت کې
صرف تحریک انصاف نه دی بلکې درې یا څلور ګوندونه او آزاد خلک هم سره شامل دي. داسې ګوندونه دي چې هغې خپل نظریه او خپل سوچ لري. د تحریک انصاف د نظریې زه به دا وایم چې مخالف ګوندونه دي. کوم د کرپشن خبره دی کوي د کرپشن د ختمولو دپاره معاشي موږ جاج والو نو د پی ان والا تر د بره د بیس ګیډ افسر پر هر سړی کرپټ ښکاري. نو د دې کرپشن ختمول به چې وي دا زما دا خیال چې د کال دو پنځو کالو نه بلکې د کالونو کار دی. څنګه به دا ممکنه شي څه واضح فارمولا د تحریک انصاف لخوا نه ده راغلی.
شوکت خټک زیاته کړه چې په داسې حال کې چې پاکستان تحریک انصاف د صوبې لپاره خپل وزیر اعلی نوم هم ټاکلی دی خو اوس هم دوی سره سخکاره حکمت عملی نشته چې په ترهګرۍ به څنګه قابو مومي او په صوبه کې به امن څنګه راولي.
تحریک انصاف ټول نه زیاتې دعوې کولې موږ به امن راولو. نور ډېرې خوشنما نارې دی والی دي خو سم کله هم چې موږ همزد وزیر اعلی نه پرویز خټک نه تپوس وکړو چې د امن د حل تاسو لاره شته څه فارموله شته. دوی وویل جی موږ مذاکرات کول غواړو او موږ وسله والو ته درخواست تاسو موږ سره جنگ مه کوئ د موږ د تاسو سره جنگ نه دی او څنګه عزت تاسو په کار دی موږ هغه عزت در کولو ته تیار یو. خو دا سیمه د تاسو خپله ده. نو زه به دا وایم چې څه خاص فارموله د دې سره نشته چې دوی به امن څنګه راولي.
بلخوا د پاکستان تحریک انصاف عمومي سکتر او خبریال شوکت یوسفزی چې د صوبایي اسمبلی لپاره بریالي شوی دی وایي
دا زمونږ صرف سیاسي ناره نه بلکې دا زمونږ د منشور حصه ده او موږ دې لپاره پوره تیاری کړی دی. ګوره د کرپشن خلکو داسې ایشو جوړه کړی دی چې دا ګانې بالکل نه کېږي. موږ به انشاءالله تعالی یوازې به دا نه چې یو تانادار غلط کار وکړو نو هغه یو تانې نه بل تانې ته ترانسفر کړي داسې به نه. د هغه خلاف انکوایري یا به معطل یا به کور ته لېږو انشاءالله تعالی چې داسې یو څو کیسز وشي نو چا مجال نشته په کرپشن کې. بل دا موږ دا پلانینګ کړی دی چې څومره سرکاري ملازمین دي موږ به د هغې تنخواګانې زیاتوو به ځکه چې دا ضرورت دی. نو چې هغه دومره کرپشن کوي دا ښه دی چې موږ د هغې تنخواګانې زیاتې کړو.
یادونه وړ ده چې د بجلی په کموخ باندې قابو موندلو لپاره د پاکستان تحریک انصاف غړي شوکت یوسفزی وویل چې د اتلسم آئین بدلون وروسته صوبو سره اختیار دی چې خپل بجلی جوړ کړي او بل دا چې دوی به مرکز سره په دې اړه خکلک خبرې کوي او خپل حق بترنه غواړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، له پاکستان خبریدونکو ډیلی ټایم درس پاڼه په خپل یو اداري کې لیکي په داسې حال کې چې وسلوالو خپل ترهګریز فعالیتونو ته دوام ورکړی دی. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې اکثریت ترلاسه کوونکې ګوند تحریک انصاف وایي دوی له ترهګرو سره نه یوازې خبرو بلکې ورته درناوی کولو ته هم تیار دي. د دې لیکنې مهم ټکی د منور شاه نورو.
د پاکستان ناخ پریدون کې ورسپانې دی ډیلی ټایمز په اداریا کې راغلی د خیبر پختونخوا د ملکانډ په بازدار سیمه کې د 13 جمعې د ورځې دوه بمی چاودنو 14 ولسی وګړي ووجل او تر 8 وختونه زیاتې جوړبل کړل. که څه هم د دې پیښو ذمواري لا تر دې دمه چا په غاړه نه ده اخیستې، خو دا واضحه خبره ده چې دا ډول بریدونه یوازې وسلوال طالبان کولی شي او د ورستیو بریدونو یې دا څرګنده کړه چې وسلوال طالبان لا همغه شان د خونریزۍ په پالیسۍ روان دي. دی ډیلی ټایمز اداریا وایي دا بریدونه په داسې حال کې ترسره شوي چې په تیرو عامو انتخاباتو کې تحریک انصاف په خیبر پختونخوا کې اکثریت ترلاسه کړی او ښکاري داسې چې ډیر زر به د ځینې نورو سیاسي ګوندونو په اتحاد دلته حکومت جوړ کړي. چونکې تحریک انصاف ګوند د وړاندې نه د طالبانو سره همدردي لري او دوی سره د مذاکراتو خبرې کوي، نو خلکو دا ګمان کولو چې د یاد ګوند د بریالي کېدو نه پس به په پختونخوا کې امن راشي. اداریا وړاندې لیکي د تحریک انصاف یو مشر او د صوبې ممکنه راتلونکي وزیر اعلی پرویز خټک خو تر دې حد ویلي چې دوی د وسلوالو طالبانو سره هیڅ دښمنی نه لري او دا چې تحریک انصاف وسلوالو ته هر ډول عزت ورکولو ته تیار دی. اداریا زیاتوي که یوې خواته د تحریک انصاف د دې خبرو سره ترهګري بنده نه شوه، نو بلې خواته دا خبرې د هغه بې وسه بې ګناه او عام ولس د وټونو سپکاوی دی په کومو چې یاد ګوند کامیابي ترلاسه کړې، ځکه چې عام ولس هر ورځ د وسلوالو لخوا په نخه کیږي او د عوامو نماینده ګوند تحریک انصاف وسلوالو ته د احترام ورکولو خبرې کوي. دی ډیلی ټایمز د دې ادارې په اخر کې لیکي تحریک انصاف ته پکار دی چې د عوامي نېشنل ګوند د حال نه سبق واخلي. دغه ګوند 15 کال وړاندې عوامو منتخب کړی و چې په سر کې یې د امن لپاره د وسلوالو سره مذاکرات شروع کړل او ځینې سیمې هم د هغوی په رحم وکرم پریښودې، خو وسلوال هلته ایثار نه شو بلکې نورې سیمې قبضه کول یې شروع کړل. او چې کله صوبایي حکومت د خپل عملداري قائمولو کوشش وکړو، نو وسلوالو د حکومتي ګوند عوامي نېشنل پارټۍ خلاف کاروایان شروع کړي چې تر دې دمه جاری دي. بل دا چې وسلوال آئین، جمهوریت او انتخابات کفر ګڼي، نو بیا تحریک انصاف چې هم د دې لارې په حکومت کې راځي انجام به یې څه ډول د عوامي نېشنل پارټۍ نه مختلف وي.
ستاسو ستونزې
بچی د شپې جاری د ګرمۍ د وجې
مشال شته کنه تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
اوریدونکو د مازیګر 5:30 بجې شوې، راځي چې د هني ساج مل نه خبرونو لنډیز وورو.
په کراچۍ کې نامعلومه وسله والو پرون د تحریک انصاف ګوند یو مرکزی مشره زهرا شاهد حسین وچلی د پولیسو مشر ناصر افتاب له رسنو سره پرون په خبرو کې ویلي دي. زهرا شاهد حسین د خپل کور مخې ته د خالی پروس په نخښه شوې ده. د دې بریدې مواري لا چانه ده منلې. په کور مجلسه کې د انتخاباتو په وخت د ممکنه ټګې پر ضد خوځ لخوا احتجاج نن په و مرز هم دوام لري. احتجاج کوونکي وایي د انتخاباتو په وخت دوی د خپل خوخي امیدوار ته د ووټ چبل نامه نکړل شوې دي، نو په و مې درشه محل کې د بیا انتخابات وشي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی با سبا له د هند سفر کوي. د ولسمشر ویاند ایمل فیزی پرون په یو خبری غونډه کې ویلي چې ولسمشر کرزی د هند د ولسمشر پرنام مکرجی په بلنه د هیواد ته رسمي سفر کوي. د ننګرهار مومندرې ولسوالۍ کې د یو چاودنې له امله څلور سرحدي پولیس وژل شوي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر نه نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي د خبرې په سیمه کې د سرحدي پولیسو په یو موټر دغه چاودنه شوې ده. د پېښې پړه وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستې ده. د افغانستان د پکتیا په ګردیز ولسوالۍ کې نن د افغان او اتحادي ځواکونو په عملیاتو کې د حقانی وسلوالۍ ډلې یو قومندان او څلور نور وسلوال نیول شوي دي. د شام لپاره د بشري حقوقو لندن میشتي داري ویلي د شام ځواکونو د لبنان د وسلوالي ډلې حزب الله د جنگیالو په مرسته په کثیر سیمه کې بریټ کړي. په دغه بریټ کې لګ تر لګه شل تنه وجل شوې دي. د چین وزیر اعظم د اتوار پرست هند په دوره سي د چین وزیر اعظم به هند ته د رسیدو وروسته خپل هندي سیال منموهن سنگ سره لیده کوي او تمه ده چې دواړه هیوادونه به د اقتصادي همکارۍ د زیاتولو په باب خبرې کوي. او جنوبي کوریا وایي شمالي کوریا ختیځي ساحل اړخته د لنډې فاصلې هدف شتون کې میزایل تجربه کړي چې په دوه ورځو کې داد د هیواد څلورمه ازموینه ده.
د خبرونو لنډیز مو د انیساج ملنه واورې. د اوس پاکستان د نننۍ ورځپاڼو د اداریو غټکی د ریاض مساخیل نه واورې.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپل اداري ملکنډ کې شوې بمی چودنو باندې لیکلي دي. دغه لړکی مشرق ورځپاڼه وایي چې اول د پیښور سره نږدې د سکیورټي فورسز په قافله حمله وشو او د هغې نه په بل ورځ د درګې په بازدر سیمه کې جمعتونو کې حمله وشوې چې ورسره بېګونه خلک ووجلی شو او دې سره یو بل خطر راښکاره کیږي چې یو بل ترهګر ډله توده شوې ده. اداري وایي چې جمعات یا بل یو عبادتګاه داسې ځای وي چې دلته د ترهګرۍ پیښې کېدل یا د دې ذمواري اغستل هیڅ جواز نه لري او د دې نه هیڅ مقصد نه ترلاسه کیږي، بلکې د سره د خدای تعالی غوسه او قهر سیوا کیږي ځکه چې په جمعات کې په سجده پراته خلک د هیڅ چا خلاف نه وي. اداریه وایي چې یو طرف ته د خیبر پختونخوا او مرکزی حکومت بدلېدو سره د خلکو خیالو تر هغري به ختم شي او څنګه چې نوې مشروالۍ د خبرو اترو د لار د مسلې حل لټولو ذکر کړی دی، ښکاري چې دا مقصد به هم پوره نشي او که داسې وشوا نو دا به د خیبر پختونخوا د خلکو لویه بدمرغي وي. اداریه اخره کې وایي چې په خاص توګه جماعتونو او نورو عبادتګاهونو کې د امنیت او سکیورټي ذمواري یوازې په پولیس پرېښودل نه دي پکار او نه په هر جماعت پولیس ادرول کېدی شي، بلکې خبر دا وي د هرې مالی او کوسه په سر خپل حفاظت په خپل وکړي شي او داسې کمیټه جوړ کړي شي چې کم از کم د عبادت کوونکو حفاظت یقیني شي. دغه رنگ د اردو ژبې بل ورځ پاڼه دنیا هم په دې موضوع کې پاتې کیږي او لیکي چې د ملکن بازدر سیمه په دوه جمعتونو کې د جمعې د مانځه دوران دوه چودنو لکوله شل تنه مړه او تر 500 څخه زیات جوړ شوي دي او د چودنو نه داسې ښکاري چې ترهګرو دا کاروایی د باقاعده منصوبه بندۍ تر لاندې کړي وي. اداري لیکي چې ملک کې یو نوی جمهوری حکومت په جوړېدو دی او داسې کاری چې خارجه او داخلي پالیسو کې به هم بدلون راشي، نو ضروری ده چې ترهګرې ختمون لپاره هم کړنلاره وټاکل شي او د دې غوره طریقه دا ده چې ټول ګوندونه رايوځي کړی شي او د مسلې د حل لپاره ترې تجویزونه واغستي شي او په دغه تجویزونو عمل هم وکړي شي. اداري اخر کې لیکي چې ترهګرې مخنیوي لپاره پراتلون کې حکومت درنځي مواري راځي او په ملکن کې شوې د ترهګرۍ واقعاتو مکمل پلټنې پکار دي چې کم یو ډله په دې چودنو کې ککړه ده او د دوی په ضد سخت ګامونه پورته کړي شي. او د دې ترڅنګ آج ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د امریکې د دفاع نائب وزیر د سینیټ کمیټې ته خبرتیا ورکړې ده چې د القاعده خلاف جنگ د نورو شلو کالو پورې روان پاتې کېدی شي او دا چې امریکا د دنیا په هر ګوټ کې ترهګر په نښه کولی شي. ادارې د امریکایي نائب وزیر دفاع د خبرو په ترڅ کې لیکلي چې امریکا د القاعده ترهګرو په لټون کې تر پاکستانی علاقې فاټا پورې رسیدلې ده او هلته د هغوی خلاف ډرون بریدونه کوي، خو په دغه بریدونو کې ترهګر کم او عام خلک زیات وژل کیږي. نو په داسې حالاتو کې چې یو خوا ډرون بریدونه کیږي او بل طرف ته د پاکستان نوی حکومت په وجود کې راتلونکی دی، او بیا د وروستیو کې د وټونو ګټلو وروستو نواز شریف ویلي هم وو چې امریکا به دې ته جوړوي چې ډرون بریدونه ودروي. ادارې اخره کې وایي چې دا ډېره ښه خبر ده چې ډرون بریدونه ودرول شي، ځکه چې د دې له وجې پاکستان باندې منفي اثر پرېوځي. نو باید چې نوی حکومت د دې صورتحال کابو کولو لپاره د کوټلې منصوبه بندۍ نه کار واخلي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
بی بی سی نیوز په خپل یو مقاله کې لیکي هغه حقیقت چې پاکستانی طالبانو د نواز شریف په مشرۍ په مسلم لیگ نون باندې بریدونه نه دي کړي، او دغه بیانونه چې د انتخاباتي کمپاین پر مهال یې ورکړي وو په افغانستان کې خلک په دې سوچ کولو مجبوره کړي چې نواز شریف د پاکستانی اسټابلیشمنت استازی دی چې افغانان پې د خپلو زیاترو تکلیفونو تورونه لګوي. زیاتره افغانان دا ویره څرګندوي چې نواز شریف به پاکستانی طالبانو سره سلا وکړي چې وروسته به طالبان په پاکستان کې بریدونه نه کوي او پام به یوازې د افغانستان اړختا ولاړ شي. مقاله لیکي که څه هم طالبان په افغانستان کې هغه وخت فعال شول کله چې بېنظیر بوټو د پاکستان وزیر اعظم و، خو د 1999 کال د مئی په 15مه نیټه د نواز شریف حکومت په سرکاري توګه په کابل کې د طالبان حکومت ومنو. مقاله لیکي په داسې حال کې چې په 1998 کال کې نواز شریف په پاکستان کې شرعي قانون په متعارف کولو کې ناکامه هڅه وکړه، نو د وزیر اعظم پر مهال به د پخکاري ډول د طالبانو په افغانستان کې دایي د حکومت ستاینه کوله. مقاله لیکي که څه هم افغان چارواکي په پاکستان د تورونه لګوي چې دوی په افغانستان کې د طالبانو ملاتړ کوي، خو افغان حکومت غواړي چې د پاکستان نوی حکومت په افغانستان کې د امن پر ځای کولو په خاطر یو داسې واضح کړنلاره جوړ کړي چې یا خو طالبانو باندې فشار راوړي او یا یې رضا کړي. مقاله لیکي د ولسمشر آصف علي زرداري په حکومت باندې نه خو د پاکستان پوست باور کولو او نه طالبانو، خو په نواز شریف کې دا صلاحیت شته چې د امن د بهیر په لړ کې یو استازی جوړ شي. مقاله زیاتوي سعودي عرب چې د طالبانو د وخت پر وخت یې اغي تسلیم کړي وو، ورسره د نواز شریف ډېر ښه تعلقات دي. نو د مقاله لیکونکي تر مخه د هر ستا په کتو سره نواز شریف د ترهګرې په ختمولو او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډېرې مودې راهیسې د ځنډ ښکار امن راوړلو کې ملاتړ کولی شي، خو په یوه شپه کې بدلون نشي راتلی، ځکه چې داسې نه ښکاري چې د پاکستان طاقتور پوست به د افغانستان په اړه د پالیسۍ جوړولو اختیار په اسانه ولسي حکومت ته وسپاري. بلخو رویټرز خبري ایجنټس په خپل یو رپورټ کې لیکي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جمعې پر ورځ افغانستان او نورو بهر ملکي هیوادونو کې د پوځي عملیاتو لپاره غوښتل شوو فنډس کې د 10% کمی کړی دی. د دې فنډ تر مخه امریکا دا پلان لري چې په دغو هیوادونو کې به خپل موجودګي کم کړي. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر اوباما په بهر هیوادونو کې د 2014 مالي کال چې د اکتوبر په لومړۍ نیټه پیلېږي لپاره د عملیاتو په خاطر 9.4 بلین ډالر فنډ غوښتی وو چې په اصل کې 8.5 بلین ډالر وو. اوباما دا خواست د کانګرس نه د یو خط په ذریعه کړی وو. اجانس لیکي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د نهې پر ورځ ویلي چې ولسمشر اوباما به راتلونکو سوونو کې اعلان وکړي چې امریکا به راتلونکي کال په افغانستان کې څومره پوځیان پرېږدي. دا جانس تر مخه ولسمشر اوباما 2014 کال د زیاترو پوځیانو د ایستلو لپاره ټاکلی دی، خو دا پریکړه لږه حساسه ده، ځکه چې باید په کافي شمېره کې پوځیان پاتې شي چې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي او ځینې عملیات ترسره کړي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. افغان چارواکي وایي د غزنی په مکر ولسوالۍ کې طالب وسلوالو د سیمه ییزو پولیسو پر پوستو بریدونه کړي دي چې له امله شپږ تنه سیمه ییز پولیس وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي. زموږ همکار سید شاه سکیم یې په اړه نور حال راکوي.
د غزنی سیمایز چارواکی وای طالب وسلوالو نن سهار د مقر ولسوالۍ په عالمخیلو چارکلا عیساخیلو او بیرانه سیمو کې د سیمایزو پولیسو پر پوستو د سپکو او درنو وسلو بریدونه کړي دي چې له امله یې شپږ تنه سیمایز پولیس وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي. دوی وایي سیمایزو پولیسو هم هغه ځایونه په نښه کړي دي چې پر دوی ورڅخه بریدونه کېدل، خو وایي طالبانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه معلومات نه لري. د مقر ولسوال صاحب خان وایي طالبان له ویرې د سیمایزو پولیسو پوستو ته نږدې نه شوای ورتلای، ځکه یې نو له ډېر لرې ځایه پر پوستو د درنو وسلو بریدونه کول. دی وایي په ځوابي بریدونو کې طالبانو ته هم مرګ ژوبلا اوښتې، خو کره شمېره یې نه ده معلومه.
دغه تقریبا دغه چارکلای ساخیل علمخیل او بیرانه پوستو ته بېخي نږدې نه دي راغلي، له لرې انداز کړی د جوانو د شکه او اشتدودو. محلي پولیسو شپږ نفر شهیدان دي او شپږ نفره شپږونکي، دوه نفره سطحي زخمیان دي، څلور کال شوي دي.
بلخوا بیا ذبیح الله مجاهد چې ځان ته د طالبانو ویاند وایي، وایي چې ملګرو یې نن سهار په مخور کې لس مایز پولیس وژلي او درې پوستې یې ور ویجاړ کړي دي. دی وایي په نښتو کې طالبانو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. دوه ورځې وړاندې مخور ته څیرمه په ګیلان ولسوالۍ کې پر طالبانو خپل ځانمرګی ورچاودېدلی وو چې له امله یې یولس تنه وسلوال طالبان مړه او ټپیان شوي وو.
سید شاه سکیم اوریدونکو، په همدې حال کې د ایرانی ځواکونو لخوا پر افغان کارګرو د برید مړی او ټپیان افغان پلاوي ته تیره ورځ سپارل شوی دي. په فراه ولایت کې اړوند چارواکي وایي چې ایران ورته هغه افغان بندیان هم ورسپارلی دي چې د دې هیواد سرحدي ځواکونو نیولي ول. نور حال له فراه ولایت څخه زموږ د خبریال په دې رپورت کې.
د فراه ولایت ولایتي چارواکي د ایراني لوړو سره د خبرو په ترڅ کې هغه وویشتن افغانان چې د دوی سره په بند کې وره خوشي کړي دي. د فراه ولایت والي ډاکټر محمد ارکن خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښې ټول اسیران او مړي چې په وروستیو کې د ایران پر مرز رامنځته شوي وو دوی ته سپارل شوي دي. دغه په وینا وویشتن اسیران پنځه مړي او پنځه ټپیان ایراني لوري په هغه کتنه کې دوی ته سپارلي چې په دې وروستیو کې د خراسان په ولایت کې ورسره درلوده. د والي په خبره ایراني لوري ورسره ژمنه کړې چې خپل د سرحدي ځواکونو څخه به په دې هکله څېړنې وکړي.
زخمی وضعیت انتقال
لبلخوا د فراه ولایت ولایتي شورا که څه هم د ایران وروستی اقدام چې افغان اسیران یې خوشې کړي ستایي، خو دا پیښه د زغملو وړ نه بولي. د فراه ولایت د ولایتي شورا مرستیال عبدالحمید حمید وایي چې دوی د یوه اسلامي هیواد څخه داسې تمه نه درلوده چې افغانان په داسې بهرامۍ سره ووژني.
حادثات از آور آخر بررسی شده و والی ولایت فراه به یې ساحه رفتن.
د پیښې په اړه اړخیزې څېړنې شوي او موږ د ایران هیواد څخه داسې هیله نه درلوده چې زموږ د کارګرو افغانانو سره په داسې بیرامی سره چلند وکړي. دا سفر په ترڅ کې چې د فراه ولایت والی او نورو دولتي چارواکو ایران ته درلود، د ترانزیت او سوداګرۍ په برخه کې هم ځینې ژمنې ترسره شوې دي او ایراني لوري ژمنه کړې چې په فراه ولایت کې به ځینې پروژې هم پلي کړي. یو اونۍ مخکې ایراني ځواکونو د افغانستان او ایران پر سرحد پر یوې ډلې کارګر افغانانو چې ایران ته تلل برید وکړ چې په ترڅ کې کابل لس تنه ووژل شول او تر شلو زیات ټپیان شول.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمونگ پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شد.
اوریدونکو، د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر وکیلان وایي د ښځو پر وړاندې د تشدد د بخنیوي قانون د ځینې کسانو د شخصي او سیاسي ګټو ښکار شوی دی. د دې قانون مخالفینو ادعا کړې چې د یاد قانون ځینې موارد د افغانستان د اساسي قانون او اسلامي شریعت له اصولو سره سمون نه خوري. له کابل پرې خان محمد سیند رپورت لري.
تمه وچ ولسی جرګه د شنبه په ورځ د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی د مخنیوي پر قانون بحث وکړي او تصویب کړي، خو د ځینو وکیلانو مخالفت سبب شو چې پر یاد قانون د کمیسیونونو رئیسان نور بحثونه هم وکړي. د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی د مخنیوي قانون د جرګې د ځانګړي کمیسیون لخوا د غونډې په اجنډا کې شامل شوی و، خو د جرګې ځینو غړو د یاد قانون ځینې مادې د اساسي قانون او اسلام له اصولو خلاف وګڼلې. د جرګې غړي نذیر احمد حنفي د دې قانون په ځینو مادو انتقاد درلود او ویل دی وایي د دې لپاره چې دا خور په اسلام کې ستونزه لري، موږ محارم لرو لکه کاکا، ماما او داسې نور، که دا تصویب شي تاسو به د ثور د اومې د پیښې شاهدان ووسئ. که یو جلی ووایي چې له یو سیک سره نکاح کوي، دا کار په ټولنه کې د فساد نښه ده. آیا دوه کاله یې حبسوئ؟ حنفي وویل د واده د عمر ټاکل او د وهلو ټکولو له علایمو پرته له میړونو څخه د ښځو شکایتونه هغه نیمګړتیاوې دي چې په دې قانون کې ځای شوي او باید له شرعي پلوه اصلاح شي. د ښځو پر وړاندې د زور زیاتي د مخنیوي قانون په 1338 لمریز کال کې د جمهور رئیس کرزي له لاسلیک وروسته د یوه تقنیني فرمان په بڼه نافذ او درې کاله کیږي چې له مخې اجرات روان دي. بلخوا یو شمېر نور وکیلانو دا خبره ردوله چې د دې قانون ځینې مادې د اسلامي اصولو خلاف دي. د ولسي جرګې د ښځو چارو د کمیسیون د معلوماتو له مخې د دې قانون طرحه بیا هم د بحثونو لپاره ولسي جرګې ته وړاندې شوه، خو د مختلفو دلایلو له امله پرې تر اوسه بحث نه دی شوی. د دې کمیسیون رئیس فوزیه کوفي وویل له درې کلونو وروسته د جرګې کمیسیونونه حاضر شول چې د بحث لپاره یې عمومي غونډې ته وړاندې کړي. کوفي وویل د دې قانون تصویبول د ټولنې عمده ضرورت ده. دا قانون نافذ دی. که په دې قانون بحث وشي او که د کمیسیونونو غونډې ته وړاندې شي، موږ ستونزه نه لرو. خو که دا قانون د افغانستان د ښځو لپاره دی، باید تصویب شي. که په دې قانون بحث ونه شي، دا معنا لري چې د ښځو په حق لچې هر څومره پرمختګونه شوي، هغه به نمایشي وي. د شنبې په ورځ د ښځو د کمیسیون د تمې پر خلاف د ولسي جرګې یو شمېر ښځینه غړو هم د دې قانون له تصویبېدو سره مخالفت وکړ. پر موضوع له اوږدو بحثونو وروسته د جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي پریکړه وکړه چې پر مسأله د جرګې کمیسیونونه یو ځل بیا هم بحثونه وکړي او د اختلاف وړ مواد دې له سره وڅېړي. له دې مخکې د ښځو د حقونو ځینو فعالانو له ولسي جرګې غوښتي وو چې د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره دی د یاد قانون طرحه له بدلونونو پرته تصویب کړي. کارپوهان وایي د ښځو پر وړاندې د زور زیاتي د مخنیوي د قانون له ځینو موادو سره د یو شمېر وکیلانو مخالفت ښایي د دې قانون تصویبېدل نور هم وځنډوي.
د خان محمد سین په ریپورت کې مو واورېدل چې د افغانستان په پارلمان کې د دې هیواد د ښځو پر ضد د تشدد د له منځه وړلو پر قانون بحث وشو چې د دې ایوان یو شمېر محافظه کارو غړوی مخالفت وکړل او دا د اسلام د شرعي قانون پر ضد یو عمل وباله. پر همدې موضوع د یوې څېړنیزې ادارې لخوا د خپرې شوې لیکنې مهمې برخې له ما هارون بادشاه واورې. د افغانستان څېړنکارانو شبکه نومې یوې ادارې د دې هیواد په پارلمان کې د ښځو پر وړاندې د تشدد د له منځه وړلو پر قانون د تېرې شنبې پر ورځ د شوي بحث په اړه یوه لیکنه خپره کړې ده. په لیکنه کې راغلي یاد قانون چې د یو صدارتي فرمان په ترڅ کې مخته راغلو، په تېره یوه لسیزه کې د افغان حکومت یو له سترو لاسته راوړنو ګڼل کېږي. که څه هم دا قانون د افغانستان د یو شمېر نورو قوانینو په څېر پارلمان ته د بحث لپاره نه و وړاندې کړل شوی، خو عملي کول یې لازم ګرځول شوی دی. په لیکنه کې وړاندې راغلي د ښځو د حقونو د دغې قانون جوړونکو کسانو له دې عمله چې په ولسي جرګه کې ورباندې د بحث پر وخت به یې د دې ایوان محافظه کار غړي کېدای شي یو مخ مسترد کړي، ویره څرګندوله. د لیکنې له مخې د دوی دغه ویرې پر ځای وختې کله چې د افغان پارلمان 500 غړو وویل چې د جینکو د وخت نمخ کې او په زور ودول دی جرم ونه ګڼل شي، د ښځو لپاره جوړ پناه ځایونه دی لمنځه یوړل شي، ښځې باید له کوره د باندې کار کولو لپاره د خپلو خاوندانو رضایت ترلاسه کړي او سړي دی د ګڼو ودونو کولو لپاره له ځینو شرطونو پر ځای کولو څخه آزاد کړل شي. په لیکنه کې په افغان پارلمان کې د هرات د خلکو د استازي او د ایوان د قانون جوړونکو کمیشن د مشر قاضي ناصر احمد حنفي خبره راغستل شوې چې ویل زه حیران یم چې د پارلمان یو غړی څنګه کولای شي د شرعي قانون پر ضد رائے ورکړي. دغه راز د پروان ولایت د خلکو استازي عبدالستار خواسي د پارلمان غونډې ته وویل چې په اولنی فرصت کې د حیرانتیا خبره خدا ده چې افغان ولسمشر دغه قانون تصویب کړ او تورې پورې کړل چې د دې قانون عملي کولو په ترڅ کې د بهرانیانو لخوا هڅې کیږي چې په افغاني ټولنه غربي اقدار وتپل شي. په لیکنه کې ویل شوي د ولسي جرګې هغه غړو د شنبې ورځې په بحث کې د ښځو د حقونو د قانون مخالفت وکړ چې تعلق یې په افغان ټولنه کې نفوذ لرونکې علما شورا سره دی. لیکنه زیاتوي کېدلې شو د افغان پارلمان دغه محافظه کار غړي د ښځو د حقونو په قانون کې د یو لړ بدلونونو پر راوړلو کې بریالي شوی وي، خو د ولسي جرګې سپیکر عبدالروف ابراهیمي چې د کندوز د خلکو استازی دی او له حزب اسلامي سره نږدې تړاو لري، په دې ویلو سره چې د قانون پر دې مسودې نور بحث ته اړتیا ده، دغه موضوع د لا ډېر غور خوز لپاره بیرته د افغان پارلمان د دواړو ایوانونو ګډ کمیشن ته ولېږل. د لیکنې له مخې د ښاغلي ابراهیمي د دغه اقدام په ترڅ کې ځینې افغان وکیلان ډېر غوسه پاتې شول او ځینې نورو بیا له دې عمله چې یاد قانون د اوس لپاره پر ځای پاتې شو د آرامۍ احساس وکړ.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شئ.
اوریدونکو ټاکل شوی افغان ولسمشر حامد کرزی په نږدې راتلونکي کې هند ته سفر وکړي. د ولسمشر د دفتر چارواکي وایي نوموړی به نوي ډیلی ته په خپل سفر کې له هندي چارواکو سره د ډیورنډ د کرښې په اوږدو کې د رامنځته شو وروستیو پیښو په ګډون په بیلابیلو مسایلو خبرې وکړي. په دغه اړه نور تفصیل کابل د زبیر ژمن په دې رپورټ کې ورو.
د جمهور رئیس ویند ایمل فیضی د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې جمهور رئیس به په دې سفر کې د هند صدر اعظم او جمهور رئیس په ګډون له یو شمېر چارواکو سره وګوري. ښاغلی فیضی وویل له هندي چارواکو سره به د ډیورنډ د کرښې په اوږدو کې د وروستیو پیښو په ګډون په بیلابیلو سیمه ییزو مسایلو خبرې وشي.
هغه مسایل چې په دې سفر کې پکې خبرې کیږي د افغانستان او هند د اړیکو ټول اړخونه پکې شامل دي. همداراز د افغانستان د پوځي او ملکی ارګانونو د پیاوړي کېدو، د سیمې د مسایلو او د هغو پیښو په اړه به خبرې وشي چې د ډیورنډ د کرښې په اوږدو کې وشي.
ښاغلی فیضی وویل د سفر هدف دا نه دی چې د ډیورنډ کرښې د مسلې په اړه له هند مرسته وغوښتل شي. هغه وویل له هندي چارواکو سره به د افغانستان له امنیتي ځواکونو او ملکي ادارو سره د مرستې په اړه خبرې وشي. جمهور رئیس حامد کرزی په دې وروستیو کې په ډاګه کړی چې پاکستان د ډیورنډ کرښې د رسمیت پیژندنې لپاره پر افغانستان فشارونه راوستي، خو نوموړي ویلي افغان دولت به هیڅکله دغه کرښه ونه مني.
د ولسمشر حامد کرزی هند ته د سفر په اړه مو د زبیر ژمن په رپورټ کې اوریدل. خو اوریدونکو، تر دې سفر مخکې د هند د بهرنیو چارو وزارت ویلي د افغانستان لپاره د پوځي تجهیزاتو د برابرولو په اړه خبرو ته تیار دي. د هند د بهرنیو چارو د وزارت ویاند پرون یعنی د شنبه په ورځ ویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د تړون په چوکاټ کې پر ټولو مسایلو بحث کیدلی شي. فرشته جلالزای په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
هندي چارواکي وایي د پوځي تجهیزاتو په شمول په دفاعي چارو کې له افغانستان سره د همکارۍ پر غوښتنو غور کوي. د هند د بهرنیو چارو د وزارت ویاند اکبر الدین ویلي چې د وداسې هیواد په توګه چې د ودې په حال کې دی پر هغو مسایلو غور کوي چې په دوی پورې ارتباط لري او د افغان حکومت د غوښتنو په اړه خبرو ته به دوام ورکړي. د دې هندي چارواکي څخه پوښتنه وسوه چې په نوې ډیلي کې د افغان سفیر شیدا عبدالي د غوښتنې په اړه چې نوې ډیلي د پوځي تجهیزاتو په ګډون له افغانستان سره په دفاعي چارو کې همکاري زیاته کړي څه وایست. د هند بهرنیو چارو وزارت ویان په جواب کې ویل چې دوی اوس مهال د افغانستان سره د اقتصادي مرستو پر پراختیا زیات تمرکز کوي، خو دا هم نشي کولای چې له دې سره تړلي سیاسي او امنیتي مسایل له پامه وغورځوي. هند او افغانستان په 2011 کال کې د ستراتیژیکو همکاریو یو تړون لاسلیک کړ. د دغه تړون پر اساس دواړو هیوادونو د ستراتیژیک مشارکت یو شورا هم جوړ کړ چې د بهرنیو چارو وزیران یې مشري کوي. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې هند ته د جمهور رئیس حامد کرزی دغه سفر د پاکستان او افغانستان ترمنځ د وروستیو لانجو په وړاندې عکس العمل دی.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
اوریدونکو، د یورو ویژن د سندرو د سخت کال په سیالیو کې ډنمارک لومړی، آذربایجان دوهم او یوکرین دریم مقام وګټلو. دا سیالي د شنبه پر ماښام د سویډن د مالمو په ښار کې جوړه شوې وه چې د تلویزیون له لارې په میلیونونو کسانو ولیدله. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې یو رپورټ جوړ کړی دی چې مهم ټکي فرا هیواد وړاندې کوي.
د ډنمارک د یوې شل کلنې سندرغاړي ایملی ډی فورس د فقط اوښکو په نامه سندرې د 2013 میلادي کال یورو ویژن د سندرو په سیالیو کې لومړۍ جایزه وګټله. د ډنمارکي سندرغاړي ایملی چې د بریالیتوب ډېره تمه یې کېدله د یورو ویژن سندرو په 1500 سیالي کې د 1500 سندرغاړو سره په مقابله کې 201 اتیارای وګټلې او لومړی مقام یې حاصل کړ. له ایملی څخه وروسته د آذربایجان یو سندرغاړي فرید محمدوف 204 رایې وګټلې، دوهم مقام یې لاسته راوړ. او د یوکرین سندرغاړي زیلتا اوګنویچ د 214 رایې په ګټلو سره دریم مقام حاصل کړ. د یوروویژن د سندرو سژنې سیالي په ټوله نړۍ کې 125 میلیونه کسانو د تلویزیون له لارې ولیدله. څرنګه چې سږ کال د یورو ویژن د سندرو سیالي ډنمارکي سندرغاړي وګټله، له دې کبله به راتلونکي کال د دې سیالیو کوربه ډنمارک وي. ایملی ډی فروست له یورو ویژن څخه په مرکه کې وویل رایې د نورو هیوادونو د سندرغاړو سره نږدې وي. زه ډېره خوشحاله یم. له اروپایانو مننه کوم چې د دغې سندرې له کبله یې پر ما باور وکړ. په تیاره بیا له خپلې کورنۍ او ملګرو څخه ډېره مننه کوم چې تل یې زما ملاتړ کړی دی. زه ډېره خوشحاله یم. ډنمارکي سندرغاړي ایمیلی ویل هغه د فقط اوشکو سندره خپل مور او مرحوم پلار ته وړاندې کوي. نوموړي زیاته کړه ډېره خوشحاله ده چې د سندرو دغه سیالي په سویډن کې وګټله. د هغې پلار هم سویډنی و.
اوریدونکو اوس د پښتني موسیقي موضوع تر ازو لتیری سمودی راځي چې په جلال آباد کې د میوزیک د زده کړې مرکز پرانستل شوی. ګڼ شمیر ځوانانو د موسیقي د آلو لکه رباب تبلی او باجی زده کړې ته مخه کړې ده. په جلال آباد کې د مشال ریډیو همکار باز محمد عابد په دغه خار کې لیوه ځوان تنصرا چې موسیقي زده کوي مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته راوبول.
تبرات خپل نوم واخلی او بیا برات دا وای چې عمر بده سو کالی او سمره وحکیږي چې دغه د هنر میدان ته راوته.
زمانم خصمی اولا بی سودی او عمر می تقریبا شپارس کال ده او هنر ته تقریبا همدسه پنځه کال کی.
یعنی دا چې ته په لسکلنه یو لسکلنه کې هنر ته راوته؟
بله سمو بله.
سویم ټولګي پورې دې مکتب ویل؟
مکتب نه پنځمه ټولګي پورې.
نو اوس چې زه ګورم ستا مخ کې کتابچین پرتی دی لیک لوس کولای شي
خپل جاله وګونه پورې واسطه شم.
تاسو دغه د هارمونی زده کړه د چانه کړی ده؟
خپل والد صاحب نم کړی ده او ستار استاد نم کړی ده. هم دا وسم کوم لګی.
استا والد صاحب هم هنرمند دي؟
بل صاحب خدای رات بي سودين مي ګډر خو هنرمند دي.
د ستار استاد نه وازي د هارمونی زده کړه کې او کنه د اواز زده کړه هم ترې نه کوي؟
دا غزمنګا د هارمونی استاد هم د اواز استاد هم دي.
په دې پینزو کلونو کې چې ته هنر ته راوته داسي محفلونو ته ودونو ته کلو ته د دوستانو بندارونو ته موسیقي ته تللې اغل ته چې تل لار شي ستانه څنګه سندري پرمایش درته کی؟
زما د دوستانو او واده والا خوخه چارنګ سندري او ماته زده نو اتمنه ورته
کلو ته کدي سوق دعوت کی کلو ته مرزي
ولې نه لکه کاما کې بي سوت کې سخروت کې
زه خو درته پرمایش نکوم چې دا سندره وای اغه سندره وای خو ته په خپل خوخه د مشال راډیو اوریدونکو ته ساو روي.
زبد برکت الله کمن سب شیر اور
خوشاله وسی سمه ولا جنته خو په دغه کم عمر کې ډیر داسي استادانه سندره ویله دا د چانس د کړي
نه خپل والد سم زده کړي سم
بس کامیابی درته غواړو خوشاله وسی
میرا منی سبتا سنم ډیر زیاته من
د دې ځوان افغان سندرغاړي له مرکې سره چې زمونږ همکار باز محمد عابد ور سره کړي و زمونږ د مشال ریډیو خبرونه اوریدونکو پای تر رسیدي دا وخت د انیس اجمل نه د خبرونو لنډي سور
په کراچۍ کې نامعلومه وسلوالو پرون د تحریک انصاف ګوند یو مرکزی مشر زهرا شاهد حسین وژلې ده. د پولیسو مشر ناصر آفتاب ویلي دي زهرا شاهد حسین د خپل کور مخې ته د خالی پروس په نښه شوې ده. د دې برید ذمواري لا تر اوسه چا نه ده منلې. په کورم ایجنسۍ کې د انتخاباتو په وخت ممکنه ټګې پر ضد د ښځو لخوا احتجاج نن په اومه ورځ هم دوام لري. احتجاج کوونکي وایي د انتخاباتو په وخت دوی د خپلې خوښې امیدوار ته د ووټ اچولو نه منع کړل شوي دي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی به سبا له هند سفر کوي. د ولسمشر بیان عمل فیضی پرون په یو خبری غونډه کې ویل چې ولسمشر کرزی د هند د ولسمشر پرنام مکرجی په بلنه د هیواد ته رسمي سفر کوي. د افغانستان د ننګرهار مومندرې ولسوالۍ کې د یو چاودنې له امله څلور سرحدي پولیس وژل شوي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر نه نن په جاري شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دا چاودنه د خبرې په سیمه کې د سرحدي پولیسو په یو موټر شوې ده. د پیښې پړه وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستې.
د شام لپاره د بشري حقوقو لندن میشت اداري ویلي د شام ځواکونو د لبنان د وسلوالي ډلې حزب الله د جنگیالو په مرسته په کثیر سیمه کې برید کړي. په دغه برید کې لږ تر لږه شل تنه وژل شوي دي. د چین وزیر اعظم د اتوار پر د هند په دوره سي د چین وزیر اعظم به هند ته د رسیدو وروسته خپل هندي سیال منموهن سنگ سره لیده کوي. او جنوبي کوریا وایي چې شمالي کوریا ختیځي ساحل اړخ ته د لنډې فاصلې هدف ویشتونکي میزایل تجربه کړي چې په دوه ورځو کې دا د هیواد څلورمه ازموینه ده.
اوریدونکو د خبرونو له دې لنډی سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه پای ته رسیدې. تاسو په همدې موجونو د ډیوا ریډیو خبرونه واورئ او ما هارون بچا انیسا اجمل او زموږ تخنیکی همکار علیتا اجازه ترا کوي. د الله پامان.